درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1402 ویل مریس کال د اقربیا لړم نه وشتمه او د میلادي 2014 د نومبر شلمه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې پر امنیتي تړون د افغانستان او امریکا د خبرو پر همدې تړون د بحث لپاره د مشورتي لوی جرګې د غړو کابل ته تګ او د غرس د جرګې د تیاری او نور موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر جزئیاتو لا خبري دوام لري. د انتخاباتو کمیسیون نن د کاندیدانو وروستی لیست اعلانوي. اوباما د کانګرس له غړو غوښتل چې پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه وځنډوي. د امریکا متحده ایالات وایي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون پر جزئیاتو تر اوسه خبري روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي جنسا کې خبريالانو ته د اختلاف وړ مسایلو یادونه وکړه خو دومره یې وویل چې دواړه لوري د تړون پر وروستیو مسایلو کار کوي. د وویل دا واضح ده چې د پاتې مسایلو د هواري لپاره یو څه پرمختګ شوی. زه فکر کوم دا ډیره د حیرانتیا خبره نه ده چې وویل شي موږ نهایي مرحلې ته نږدې شوي یو. نهایي متن ته چې لوی جرګې ته وړاندې کیږي دا هغه مرحله ده چې موږ به ور ورسیږو او هغه هم د خبرو د لوړې ساتي چې تر اوسه پورې نه یو رسیدلی. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ایمل فیضی پرون وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو عملیات او د افغانانو کورونو ته د غوی داخلي دل یو د اختلاف وړ اساسي ټکی دی چې ولسمشر کرزی پرون ماشام د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره پرې ټلیفوني خبرې وکړې. ټاکل شوې ده سبا په کابل کې مشورتي لوی جرګه دغه امنیتي تړون په اړه په کار پیل وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو وروستی لیست خپور کړي. د انتخاباتو د کمیسیون ویندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل پرون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندیدانو نهایي لیست وروسپارو او دوی به نن په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي.
د شکایت کمیسیون فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته را رسیدلې دي او موږ په دې ژمن یو چې د دوی فیصله په سیستم کې تطبیق کو عملی کو. موږ به د یو خبري غونډې په ترڅ کې د کاندیدانو نهایي نوملار خپور کړو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت پرون خبريالانو ته وویل د جمهوري ریاست د کاندیدانو په ورستي لیست کې یو بل کاندید اضافه شوی او شمېر یوولستر رسیږي. هغه په لیست کې د اضافه شوي کاندید نوم وانخیست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړني لیست کې لاس ته نه شامل کړي وو او شپاړس نورې له دغه لیسته ایستلي ول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له امریکایي سناتورانو وغوښتل چې پر ایران د سختو بندیزونو لګول وځنډوي. اوباما پرون په داسې حال کې په سپینه ماڼۍ کې له جګپوړو سناتورانو سره وکتل چې ټاکل شوی نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو نوی پړاو پیل شي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر وویل اوباما له سناتورانو وغوښتل چې د یوې مودې لپاره صبر وکړي. کارکر وویل یو شمېر سناتوران غواړي چې په راتلونکو ورځو کې د نویو اقداماتو اعلان وکړي. د نړۍ قدرتونو ایران ته د یوې شپږمیاشتنې موافقې وړاندیز کړی چې له مخې پر ایران یو لړ بندیزونه لري کیږي او په مقابل کې دا هیواد باید د اټومي پروګرام پرمختګ ودروي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنی وویل هغه بندیزونه چې امریکا یې په لومړي قدم کې په لری کولو غور کوي هغه به محدود موقتی او د بیرته لګولو وړ وي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ټلیفون وکړ او د دې هیواد د اټومي پروګرام او د سوریې د وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې. دا په څه باندې یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې د برېټانیا یو صدر اعظم د ایران یو ولسمشر ته ټلیفون کوي. د برېټانیا حکومت په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو تیر اونۍ د برېټانیا لخوا د غیر مقیم شارز دافر د ټاکلو په ګډون د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. کامرون ټینګار وکړ چې د ایران لوري د خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوالې ټولنې د اندیشنو د لری کولو او د دې پروګرام د زیات شفافیت لپاره د هر اړخیزو اقداماتو ته اړتیا ده. د بشنې نړیوالې موسسې له اوکراین څخه وغوښتل چې د بندیانو شکنجه کول او له هغوی سره نور ناوړه سلوک پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې چې اروپایي اتحادیه له کیف سره د اړیکو د پراختیا په اړه غور کوي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بشنې نړیوالې موسسې د ویلینیوس د غونډې د مخه په یو بیان کې وویل اوکراین که له اروپایي اتحادیه سره موافقه لاسلیک کوي یا یې نه کوي باید شکنجه پای ته ورسوي. ویل کېږي چې راتلونکي اونۍ د ویلینیوس په سرمشیزه کې شایي اوکراین له اروپایي اتحادیه سره د همکارۍ یوه موافقه لاسلیک کړي. د بشري حقونو د ډلې ویلي چې په اوکراین کې هر کال پولیس په زرګونو خلک په زور دې تاړ باسي چې په هغو جرمونو چې شاید دوی نوي تر سره کړي اعتراف وکړي او د غیر عادلانه محاکمو په نتیجه کې زندانونو ته استول کیږي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالت د سنټي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه ده. په خندهار کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه لاس. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 21 ټیټه 15. په مزار شریف کې اسمان نیمه وریځ دی، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړ درجه 21 ټیټه 10.
تاسو مو ژغله ازادي رادیو څخه خبري د ازادي رادیو د خبري مجله تر ونی مو بجو دوام لري. د امریکا ولسمشر په ویلي کې افغانانو ته ډاډ ورکوي چې پوځیان به تیری تیروتنې نه تکراروي.
په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
د مشورتي لوی جرګې دایرهونکي وایي چې د جرګې اکثره برخوال کابل ته رسیدلي.
هغه ولایتونه پاتې دي فکر کوم از د کندی، روزګان، د بدخشان او نور ولایتي چې هغه هم نن کابل ته رسیدلي.
د ملي امنیت ریاست وایي د هغو کسانو په اړه تحقیقات کوي چې له امنیتي سند سره د مخالفت په ارتباط له وسلوالو مخالفانو سره تماسونه نیولي. د کورنیو چارو وزارت د مشورتي لوی جرګې د امنیت ډاډ ورکوي
د دشمنانو تقریبا نسګونو هغه موارد وي غوښتلې د امنیت خلال کې په دغه باندې د جرګې د پاره هغه فلسفي ویلي.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. تاسو زموږ خلک آزادی رادیو څخه خبري. آزادی رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر و بجو پوری خبرونه کوي. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې اوریدای شي. د غراس ک په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسرابات کې اسنو په اف ام 3.15 صفه لا صفه وازی ووري. د امنیتي موافقه پر سر د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبرو کې موافقه وشوه چې له 2014 وروسته په افغانستان کې امریکایي پوځیان یوازې په استثنایي مواردو کې اجازه لري چې کورونه تلاشي کړي. دواړو خواوو لا هم د امنیتي موافقه نه ده لاسلیک کړې. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي ویندوی پرون وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به افغانانو ته په یوه لیک کې تایید کړي چې د ترور پر ضد په جګړه کې تیروتنی شوی او افغانان ځورول شوی دي. د ایمل فیزی په وینا د لیک په د امنیتی موافقې له مسویدي سره سبا مشورتي لوی جرګې ته وړاندې شي. د دې موضوع نور جزئیات نوریاست نوری اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به په یو لیک کې د ډاډ ورکړي چې امریکایي ځواکونه به نور هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې په تیر څه باندې ولسیزه کې په افغانستان کې ترسره کړي دي. دا څرګندونه د ولسمشر ویاند ایمل فیزی پرون وخت په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. فیضی وویل افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د اختلاف وړ موضوعاتو په باب خبرې وکړې او دواړو لورو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه د افغانانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو لیک استوي چې هغه به د امنیتي تړون له مسودې سره د مشورتي جرګې غړو ته وړاندې کیږي.
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهور رئیس لخوا څخه عنواني د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
د ولسمشر ویان د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لیک دا معنی لري چې امریکایي ځواکونه به بیا هم اجازه ولري چې په افغانستان کې عملیاتو ته دوام ورکړي وویل په دې اړه به د مشورتي لوی جرګې ګډونوال پریکړه کوي. د ولسمشر ویان زیاته کړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون په اړه روانو خبرو کې یو د اختلاف اساسي ټکی همدا د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مسلې څرخي چې دواړه لوري په اړه ژور اختلاف لري او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. فیضی وویل دې مسلې د حل لپاره افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته دوه وړاندیزونه وکړل. لومړی حل لاره چې افغان ولسمشر د امریکا متحدو ایالتونو یا د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړه دا و چې دواړه دریځونه یعنې د امریکا دریځ چې غواړي ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات ترسره کړي او هم د افغانستان دریځ چې له دې کار سره مخالف دی دواړه موارد د امنیتي او دفاعي تړون په مسوده کې شامل شي او د افغانستان خلک به په اړه پریکړه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي او د متحدو ایالتونو له دریځ څخه دفاع وکړي. او بل وړاندیز دا و چې که لومړی وړاندیز نه منل کیږي نو امریکا کولی شي دغه امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي حکومت سره لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان دغه راز ویل چې ولسمشر کرزی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته له کنینګهام او دانفورد سره هم وکتل او د امنیتي تړون په اړه ورسره خبرې وکړې.
په راپور کې مو د ولسمشر کرزی د ویندوی له قوله واوریدل چې افغانستان او امریکا په د اختلاف په اصلي موضوع موافقه ته رسیدلې. د اختلاف اصلي موضوع دا و چې له 2014 وروسته په افغانستان کې امریکایي پوځیان یوازې په استثنايي مواردو کې اجازه لري چې کورونه تلاشي کړي. خود امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي بیا وایي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون پر جزئیاتو تر اوسه خبري روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جنساکي خبريالانو ته د اختلاف وړ مسایلو یادونه نه کړه، خو دومره ویل چې دواړه لوري د تړون پر وروستیو مسایلو کار کوي. تر اوسه څرګند نه ده چې د دواړو ترمنز اختلاف کاملا پای ته رسیدلی او کنه دی رسیدلی. لبلې خو په همدې موضوع د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي په دې جرګه کې د ګډون لپاره د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو استازي کابل ته رسیدلی دي. د دې کمیسون ویان پرون ازادي رادیو ته وویل تر اوسه په مجموع کې څه باندې 200 تنه کابل ته رسیدلی او نمونه ثبت شوی دي. له ولایتونو څخه جرګې ته ځینو کسانو چې کابل ته رسیدلی دي له ازادي رادیو له خبريالانو سره په خبرو کې د جرګې په باب راز راز نظرونه څرګند کړي دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد لاکثر ولایتونو او ایران او پاکستان څخه په یاد جرګې کې د ګډون لپاره د خلکو استازي کابل ته رسیدلی دي. دوی هیله وښوده چې د هیواد لری ولایتونو او همدارنګ د ځینو اروپایي هیوادونو څخه هم پاتې ګډون کوونکي کابل ته راورسیږي. د دې کمیسیون ویاند عبدالخالق حسیني په شهید سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اکثر ولایاتو څخه د آزادۍ لوی جرګې مشورتي پاکستان چینل ته ټاکل شوې دي. هغوی پرون مازدیګر پورې کابل ته رسیدلي. هغه ولایتونه چې پاتې دي فکر کوم د کندی، روزګان، د بدخشان او نور ولایت دي چې هغه هم نن په لار دي کابل ته رسیږي.
په مشورتي جرګه کې د ګډون په نیت له ولایتونو څخه راغلي د خلکو استازي وایي تر اوسه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون اسناد نه دي ترلاسه کړي. دوی د جرګې د اجندا په حق له مختلف نظریات لري. ځینې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل د هیواد په ګټه دي او ځینې وایي پر دې مسأله باید نور بحثونه هم وشي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان کاریزوال چې د دې تړون له لاسلیک کېدو سره موافق دی ازادي راډیو ته وویل
دا افغانانو موږ په خیر دي او موږ د دې چاره نه لرو. کدا شرطونه سره ومنل شي ان شاء الله ټول امضا کی د مملکت د خیر به خیر به خیر نه ګڼو.
خود کونړ ولایت د سولې د شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل وای خپل رایه او نظر به د جرګې د اسنادو لستلو وروسته سرګند کړي.
دا کله چې وکتل شي بیا خلو دغه نه وروسته پریکړه شي کولای چې دا د افغانستان د قاعده او د ولسونو د عزت ده. نو که هغه نه کتل شي یو مخکې یو خبره ده وکړو نو دا به لږ ښه رانه شي.
ښاغلی حسینی پشهی وویل د جرګې په لومړۍ ورځ به د جرګې اداري هیئت او نور تشکیلات بشپړ او په دوهم ورځ به پر اصلي موضوع بحثونه پیل شي. د وویل په لومړي سر کې به د جرګې له غړو څخه 15 بنیادي کمیټې جوړې او وروسته به همدغه کمیټې 12 نورې کمیټې جوړې کړي.
دا همدغه خبری مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د امریکا متحده ایالات وایي چې له افغانستان سره د امنیتی تړون پر جزئیاتو تر اوسه خبري روانې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو وروستی لیست خپور کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له امریکایي سناتورانو غواړي چې پر ایران د سختو بندیزونو لګول وځنډوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ټلیفون وکړ او د دې هیواد د اټومي پروګرام او د سوریې د وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې. او د بشنې نړیوالې موسسې له اوکراین څخه وغوښتل چې د بندیانو شکنجه کول او له هغوی سره ناوړه سلوک پای ته ورسوي. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ او همه مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پاتې ده. اوس هم د نورو مطالبو تر اورولو مخکې مو جان آقا لیکوزای لدی خبروي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه ویل شوی.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانډ په وروستۍ غونډه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون او د مشورتي لوی جرګې په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي افغانستان جمهور رئیس او پارلمان لري چې د ملي امنیت د مهمو مسلو په اړه باید پریکړه وکړي. خو جمهور رئیس حامد کرزي د ډیرو په وینا د وخت او پیسو په ځای کولو سره مشورتي لوی جرګه غوښتي چې له امریکا سره په امنیتي تړون بحث وکړي. لاس انجلس ټایمز لیکي لوی جرګې ته شاوخوا 2500 کسان راټولېږي او د کابل ښار ډېرې لارې او کوڅې به د 15 ورځو لپاره بندې وي. خو د خیمې په داخل کې استازي به ډوډۍ خوري، چای بچخي او تر کلک امنیت لاندې به بحثونه کوي. ورسپونه لیکي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون چې له مخې به له 2014 کال وروسته امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي، له تیر کال راهیسې ورباندې مذاکرې او بحثونه روان دي. لویه جرګه به دا کار نور هم اوږد کړي. په تړون کې په ځینو مسلو سربیره دا مسله هم مطرح ده چې امریکایي عسکر به د جرم په صورت کې د افغانستان په محاکمو کې نه محاکمه کیږي. بل مسله دا ده چې آیا امریکایي عسکر به د ترورستانو او وسلوالو د لټون په مقصد د افغانانو کورونو ته د داخلېدو اجازه ولري او کنه. لاس انجلس ټایمز اتوی د قانوني مسؤلیت پر اساس امریکا له عراق سره په 2011 کال کې امنیتي تړون لاسلیک نه کړ او په نتیجه کې ټول امریکایي عسکر له هغه هیواد ووتل. ورسپانه وړاندې لیکي له افغانستان سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره امریکا د نومبر 15 نیټه ټاکلې وه، خو هغه نیټه هم تیره شوه او د جمهور رئیس کرزي حکومت په دې اړه شعارونه ورکوي. کرزي ویلي له مخورو افغانانو یعنی د خلکو له استازو سره مشوره کوي، په داسې حال کې چې د خلکو استازو دوه کاله وړاندې جمهور رئیس کرزي ته مشوره ورکړې وه چې له امریکا سره دې تړون لاسلیک کړي. بریتانیا چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې په افغانستان کې د بیګنا ملکی خلکو او په خاص ډول د ماینونو په چاودنو کې د کوچنیانو وژنې ته اشاره کړې او لیکي په زابل او پکتیکا ولایتونو کې د سړک د غاړې ماینونو په چاودنو کې د یوې کورنۍ د 2 کوچنیانو په ګډون 9 تنه ووژل شول. ورسپانه لیکي کوچنیانو د 2 او 12 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل او د لومړني ښوونځي شاګردان ول. ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په سړک کې ښخ شوي ماینونه د وسلوالو وژونکو وسله ده چې زیات کسان پکې وژل کیږي. تیر کال په افغانستان کې د ټولو وژنو په سلو کې 140 د سړک د غاړې بمی چاودنو لامل وي. ورسپانه زیاتوي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په یو راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې د سړک د غاړې چاودنو کې 868 ملکیان وژل شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هغو کسانو د قضیو په اړه څېړنه پیل کړې چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار په ملي خیانت تورن کړی دي. رنگین دات فرس پنتا د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په ولسی جرګه کې وویل چې ملي امنیت د څو تنو هغو کسانو شخونه ثبت کړي چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر ضد د اعتراضونو د تنظیمولو لپاره د وسلوالو طالبانو له ویان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو ایالاتونو کې له امریکا سره د امنیتي سند پر ضد څو پرلپسې غونډې او مظاهرې وشوې. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د ملي امنیت ریاست وایي دوی د اصولو له مخې د هغو کسانو نومونه نشي افشا کولی چې د امنیتي سند د مخالفت لپاره یې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کړي، خو وایي د دې مسئلې په اړه تحقیقات دوام لري. د دې ادارې ویان جنرال فرید وایي د هغو کسانو په قضیو جدي بحث پیل شوی چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنګین داد فرس پنتای په ولسي جرګه کې یادونه کړې وه. جنرال فرید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو کسانو نومونه به د تحقیقاتو لپاره کېدو وروسته اعلان شي. دا ویل حقوقي پلوه هغه پروژې چې زموږ تر کار لاندې وي او موږ هغو ته انکشاف ورکوو او د تورن کس د نیولو امر کوو، نو ضرور ده چې د موضوع په اړه پوره اسناد ولرو. اوس په دې موضوع کار روان دی. هر کله چې انکشاف وکړ موږ به له رسنیو سره شریک کړو. موږ دا نومونه نه لرو او نه افشا کوو. په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدو پر ضد مظاهرې او اعتراضیا غونډې وشوې. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنګین داد فرس پنتا د شمې په ورځ ولسي جرګې ته وویل دوی د یوې مظاهرې د تنظیمونکي غږ ثبت کړی چې په ټلیفون په کوټه کې د طالبانو له ویان سره مشوره کوي. د سپنتا په وینا دوی د طالبانو ویان ته وایي چې باید د دوی له مظاهرې سره په یو وخت حقوقی هم خپل اعتراض بیان کړي.
هغه مظاهره چې په دې وروستیو کې په کابل کې جوړه شوې وه او ګډونوال یې ویل چې امنیتي سند د افغانستان په زیان دی، ملي امنیت د همدې مظاهرې د یو ګډونوال غږ ثبت کړی چې په کوټه کې د طالبانو د شورا له ویان سره خبرې کوي. دا مظاهره کوونکي د طالبانو ویان ته وایي چې موږ د دې شرموونکي سند په ضد مظاهره وکړه او تاسو هم یو موازي عمل وکړئ.
ښاغلی سپنتا د چانومبان اخیست، خو په دې وروستیو کې د ملي وحدت جبهې په نوم یوې ډلې په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر ضد اعتراضیا غونډې وکړې. معلومه نه ده چې د سپنتا اشاره به همدې کسانو ته وه او کنه.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
و بجې او 22 دقیقې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ځینو تیرورستي حملو مخاینی ولې چې هدف یې د مشورتي لوی جرګې د امنیت ګډوډول وو. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې د امنیت د ګډوډولو په تورې ځینې کسان نیولې هم دي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په دې راپور کې واورئ.
د کورنۍ چارو وزارت د مشورتي لوی جرګې د امنیت ټینګولو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي چې د ځینو تروریستي فعالیتونو مخه نیول چې هدف یې د دې جرګې د امنیت ګډوډول و. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان هم نیول چې غوښتل د لوی جرګې په ورځو کې امنیتي ستونزې جوړې کړي.
مونږ ډېر عملیاتونه ترسره کړي دي. تقریبا په دغه تېر هفته کې هم بعض اقدامات شوي د پولیس لخوا او نور امنیتي ځواکونو لخوا چې په هغې کې مونږ کسان او هغه مشکوک افراد نیولي، حتی تجاري توکي هم نیول شوي دي او د دښمنانو تقریبا لسګونو هغه موارد دوی غوښتلی دي. امنیتي خلال کې په دغه ورځ باندې د جرګې دپاره هغه خونڅه شوي دي.
جمهوري ریاست هم د مشورتي لوی جرګې د ښه امنیت ټینګولو او موټرو ګڼې ګوڼې د له منځه وړلو په هدف د عقرب له 28مې د تر 3 منټې په کابل ښار کې رخصتي اعلان کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د جرګې په ورځو کې د امنیت ټینګولو لپاره امنیتي ځواکونه د خلکو همکاري ته اړتیا لري. د امنیتي چارو کارپو غرزی خواخوږي د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیتي کمیسیون چې جوړ شوی دی په کابل کې هغه یې تدابیر نیولی چې واقعا ډېر ښه دی. نن پرون شو او وضع د امنیتي سمسوې د فرعي لارې د خلکو لپاره آزاد دی. په دې کې هم زموږ ګران خلک د کابل اکثر هم ګرځي، یعنی بې ځایه ګرځي که ونه ګرځي بهتره به وي.
امنیتي ارګانونه په داسې حال کې د مشورتي لویې جرګې د امنیتي تدابیرو په هکله خبرې کوي چې د شنبه په ورځ د لویې جرګې خیمې ته نږدې انتحاري حمله وشوه چې دیارلس تنه پکې مړه او 29 پکې ټپي شول.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم اکبر دی دا قرارداد هم زه ښه وایم ځکه چې مونږ او تاسو خلک ډېره یعنې وضع خصله ډېره صحیح ده چې دا مسیح مونږ غوندې خلک بیکار نه وي هغوی چې لاړ شي مونږ او تاسو خلک اوس سونه بیکاره ده هغوی چې لاړ شي سونه به بیکاره شو مونږ همدغه توقع ده چې قرارداد چې مزه ښه وي.
نوم نورالحق علومي. افغانستان ډېر یو غریب بیچاره ملک ده هېڅ یې پکې نشته دا خارجي مملکتونه دو سره کومک کو نه کي در په دره خاکو سره دي باید چې دوی امضا کړي چې یو موسسه پیدا شي او بل شی پیدا شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر لخپل هیواد غوښتي چې د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په ځای پاملرنه نورو چارو ته وکړي او د خلکو د ژوند لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د نوموړي په وینا په تیرو څو لسیزو کې له دې هیواد سره د امریکا د متحده ایالاتونو مرستو یوازې د دې هیواد پوځ پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر اوروي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې یو زړور کارپو او وروسته ډیپلوماټ شو په خپل یو کتاب کې چې تازه خبر کړي وایي امریکا او پاکستان هیڅکله نه دي توانېدلي چې یو بل په سمه توګه وپیژني. حقانی چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا له حکومت څخه په پاکستان کې د پوځي ځواک ته کمولو د غوښتنې په تور استعفا ته اړ شو په دې وروستیو کې د لوی فریب په نوم یو کتاب خپور کړی دی. حسین حقانی په واشنگتن کې د خپل کتاب د پیژندنې په مراسمو کې څرګنده کړه د پاکستان پوځ چې په 1940 میلادي کال کې له هندوستان څخه د دې هیواد د بیلیدو وروسته رامنځته شوی په غیر متناسبه توګه یې وده کړې. د خاغلی حقانی په وینا د پاکستان پوځ تل د امریکا مرستې د هند سره د توازن د برابرولو لپاره د یو امتیاز په توګه کارولې دي. حسین حقانی وایي همدا د دې سبب شو چې یوازې پوځ پیاوړی شي او پاکستان په کورنی معلولیت اخته شي. د هرسن په انسټیټیوټ کې چې خپل حقانی هم غړی دی نوموړي وویل د اتمي وسلې لرونکي یو هیواد باید داسې ژوند ونه کړي لکه یو شخص چې خپل ځان او کورنۍ د دفاع لپاره ټوپک اخلي خو بیا ټول شپه د دې لپاره ویښ ناست وي چې اسینه څوک یې ټوپک خلا کړي چې بل اخره یې د بې خوبۍ ویر او فشار لکوله زړه سکته کوي.
حقانی له پاکستان څخه هم دراز وغوښتل چې شبداوی چې د جګړې لوري بدل کړي له لوشي بي سوادي او دی ایديالوژي سره مبارزه وکړي چې ګواکې پاکستانی کېدل د اسلامي کېدا په معنا ده. نوموړي ټینګار وکړ چې پاکستان کولی شي یوازې هغه وخت نجات ومومي چې د ګڼو ګوندونو په موجودیت کې ژوند وکړي څه چې د نوموړي په وینا تر اوسه په پاکستان کې نه دی لیدل شوی.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ژوند رنگونه
زه فوزیه سوداګر شته د غزنی ولایت څخه.
تاسو معمولا کوم تولیدات لری کوم کورونه کوي؟
اصل بادام کشمش او آلو بخارا تولیدات لرو.
تاسو وچ میوه یا تکله وچ میوه تاسو یوازې پروسس کوي که څه؟
بله موږ په ارزانه بای اخلو او شست ورکړو چې دا پروسس کې یو پکې سوړ واچوي او موږ بیا خرڅو.
د سه تاسو د شات ویل اول خوزه چې وینم تاسو درې ډول شات لری څو ډول شات تولیدوي؟
دا موږ صندوقونه لر د غومبزي او د ټول شزه جوړوي او د شزه فزلاس جوړيږي دا درې د هالو دور ګلونه دي چې شازنه جوړيږي.
ترته یو ډول شاد چې بيخي تورخ غري دا د څه ډول ګل شات نه
هغه د رشقې ولا شاد دي چې د اوري په نوال دوام درې میاشتې د غومبزي چې زی د رشقې ګلونه چيچي بیا هغه رنگ تولیدي.
دا تور شاد مایه ډول باندې دي اول ته یو ډول نور شاد سي چې هغه بیا د سه غوټه غوټه
لکه ګوړه هغه څنګه هغه جامدی ابل چې ګوري د مایه شاتي هغه جام سوي دي ځکه چې په غزنی کې هوا یخ دي کلک سوي دي.
تاسو سره ټیکری هم ست پوړنی معمولا د کوم ځای پوړنی دي ځکه ټول په خمک ګندل سي
دا د غزنی خلک رسم رواج دي چې کله یو نوې واده کوي دا پوړنی نه اخلي دا د غزنی رسم رواج خصوصا د کتواز اندر او مقول ګیلان خلک دا رسم رواج لري.
او دا ټیکری څه نامه یدیږي او د پلاس ګندل کیږي د خامکې کپ ماشین
یو رقم پلاس ګندل کیږي او یو ډول نور ماشین ګندل کیږي
په څه نوم یدی
چکن
تاسو د کاروبار څه وخت شروع کړ او څنګه هم شروع کړل څومره سرمایه
موږ لازرو سرمایه نه خپل کار مو شروع کړ او تقریبا یو نیم کال کیږي چې موږ په دې کاروبار اخته یو
څنګه د ګټه لازرو نم څومره نورې ګټلې
لازرو تر اوسه تقریبا یو نیم لک افغانۍ پورې رسیدلې دي
نام خدا یعنی که څوک غوړي چې کار وکړي له ډېر کم سرمایه نه هم ډېر تر لاسه کولی
بالکل څوک چې غوړي یو تصمیم قطعي تصمیم نیسي چې دا کاروبار شروع کوم او پشت کار ولري او نووري ولري هغه کولی شي یو ځای ته یو خپل هدف ته ورسیږي
د ازادي رادیو خبرونه د ماشم تر او به جوړوم لري د دې خبري مجله وخت هم دلته پاتې رسیږي خدا د بل خبري مجله جعفر احمد